تختی دا په تیرو 15 کلونو کې 5 ځل دی چې په غزه کې جګړه نښلي. له اسرائیل د ملاتړ په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې خپل دې نږدې متحد اسرائیل ته به نور مهمات او پوځي تجهیزات ورکړي.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می اومنی.
رژیم سقوط کرد، دو ماه کامل نان پاک کت چنگی برای بچه هایم دادیم.
د کابل په ښار کې مو د یوې پیړۍ کې خرڅون کې میرمنې غاک وبریده. دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلود، خو نن سبا اړه شوې چې د سړک تر غاړې پیړۍ کې خرڅ کړي. هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمینه برابر نه ده، څه حالت ته رسیدلې دي؟
په ورځ کې 15 خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری. قدر من دوستانو، کلاچی طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسدل د افغان ښځو په حق کې د هغې خپلې لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملی کړ. له زده کړې یې راوګرځولې، له کار څخه یې منع کړې، سفر یې ورته سخت کړ، تفریح ځایونه او ورزشي کلبونه یې ورباندې بند کړل. د افغان ښځو په ډله کې هغه میرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري. دوی سهار تر بیګاه خواري ګالله، خو خپلو بچو ته یې حلال روزي ګټله. یوه کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ور لغړېده وایي چې 1 کال وړاندې یې میړه مړ شو. د جمهوریت پر وخت یې وړکی رستورانت درلوده، خلکو ته یې افغاني خواړه پخول، خو طالبانو ورباندې بند کړ. هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیړۍ کې خرڅوي. له دې ویرې چې طالبان یې له دې کار څخه هم منع نه کړي، خپل آدرس او نوم نه اخلي، خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي.
د زمانی کې طالبان نه اومده بود، نان پاک می گرفتم، نم ناکش می کردم به خدا برای بچه‌ام.
کله چې طالبان په پیل کې راغلي وو، وچه ډوډۍ می لمزوله، ماشومانو ته می ورکوله، دوه میاشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړې، بیا می 4-5000 روپۍ قرض کړې، غرفه می واخیستله. په دې غرفه کې می سوب خرڅوه، ژمی کار ښه وه، اوړی چې شو چا سوپ نه اخیسته. زه بلې خوا د ښاروالۍ کسان نه پسې شول، مالیه یې غوښتله، موږ په نس وږي وو، دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه. مجبوره شوم چې کار پرېږدم، بیا بېکاره او احتیاجه شوم. د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه، پیسې مې ټولې کړې، کراچۍ مې واخیستله، اوس پیرکې پکې خرڅوم. له ما سره دوه نورې کونډې میرمنې او دوه واړه هلکان هم کار کوي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلي چې د پیرکیو مواد څه رقم جوړوي، آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي؟
د پیرکیو مواد لکه ګندنه، کچالو او کدو په کور کې تیارو، اوړه هم کور کې لمدو. بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکي ورته پخو. یوه پیرکي په 1000 افغانۍ خرڅو، د ورځې 1.5-2 سوه پیرکي پلورل کېږي. که دا کار مو نوی کړی، داسې فکر وکړه چې یوه بله سوالګره هم په ټولنه کې اضافه کېدله، ځکه بل هېڅ عاید او چاره مې نه درلوده. ما هره لاره امتحان کړه، له مارکیټ څخه مې هندوانې، ام، مڼې او کیلې راوړې، دلته مې خرڅولې، بیا هم لګښت نه پوره کېده. اوس نو دادی پیرکي خرڅوم، مقصد ژوند تېرو، مجبوریت دی.
دا میرمن وایي چې له ډېر مجبوریت څخه یې دې کار ته مخه کړې. په خبره یې کله چې کور ته ځي، نور د دې توان نه وي چې آن له خپلو بچو سره د هغو په لیک لوست کې مرسته وکړي.
که میرم مجه خانه که میرم یک لقمه نون نمیتونم بخورم از دست خستگی، یعنی همت میافتم دیگه سر از پای نمیشم.
چه کورت از نو لاس په خین را تولیگی یو مری دوری د ستړیا لاس نشم خورلای چې سر کې یکدم تر سبا پزان خبر نه یم. سحر وخت منصب یا کار تر پورته کیګم، هغه وخت می چې کار نه کوه له خلکو می قرض کړي و اوس راریګم چې کوم قرض زار خپل پیسې و نه غوړي، ځکه تر اوسه دومره کوم چې د کورنۍ لګښت پوره کړم د هغو پیسې نشم ورکوي. داسې ښځې راځي ما سره کار کوي چې حتی پیرکي له تبې نه نشي راپورته کوي، خو له مجبوریت نه کار کوي، دلته پیرکي پخول زده کوي، بیا ځي ځان نه کرا چې اږدي. د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی، له بدې ورځې څخه هغه کارونه کوي چې له سویې ډېر ټیټ دي.
دا ښځه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي، هلته به دوی ورځي او خپل کار به کوي تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي.
یک جایی را بگیرم برای ما، نه ای که مثلا بیاین شخصا برای خودم، نه یک جایی را برای ما جور
یو ځای دې موږ ته ونیسي چې هلته ټولې ښځې وي. موږ به ورځو په آرامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دا د پیرکي خرڅوم، خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نشي برابرولی. چې یو مشخص ځای وي هغوی به هم راشي، په خپلې خواري به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه، د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړي وو. یوه بله جلۍ چې دې ته د سپین سرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړې ده، وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده، خو اوس دنده خو هسې هم نشته. د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
ورځ تر ورځ مشکلات ډېرېږي. هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دې محدودیت وضع کېږي. ما په خپل رښتیا تاسو ته خپل دوکان مې راټول کړی دی، نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي، دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي، او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې سو استفاده کوي. یعنی ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې سم کوه چې باندې تجارت کې څه ګناه ده. حضرت بیبي خدیجه کبرا رضی الله عنها خپل یو تاجر و، که نه نو په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ ته مثلا مشکلات را مخ کې او محدودیت موږ ته وزست نور ښځې خو فعالیت نه لري. دا ورښې ښځې وځي، یو تجاري ښځې دي، یو هغه ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي، نور خو څوک نه وځي. که نه
دا چې اوس دوکان را ټول کې کار ونه کې نور په کور باندې کېني، نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې له اواز
بیخی دیر دا ادا قل آل تا خو مثلا زینی ناستی ما زنگو تا جواب برکوم که قرزانا تا زنگویی کار بازگی خان خط که قرز بکنه. دو زلی می بیر تلی سپر پامده دو کالو که من دو زلی سپر شروع کلالا دلیل وایم چی نور وست او چلاو که وزیاد خراب ده.
کورنه که خو مکسر شاین پکاری مثلا خرد خوراک دا بچنگه کیگی؟
خرد خوراک خو بس تو رضی مخی می ما دوستان کانادا که ده مشکل کور که می دلوده چاره می ندلوده آقا تا می زنگوی مالی برو را چاره کنکی یا تو رو پیما تا همکاری بکا چه بلا ارد می لاست را غی حتمان زده یا حال تا دل لگیم یا دل تا دی کورانه ده کورانه تا با دیوار نو آقا نمی ده پور بکلا چاره نسته.
یو شمیر ښځې چې اقتصاد ډېر زیات خراب و، په دې وروستیو کې دوی هرې ځلې کې چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه، مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کړه بیروني خرڅ کړي، ځینې دست فروشي دا شیان وکړي، کنه دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار او بازار کې. په دې رقم هم دوی کار ته نه پرېږدي. د دوی وضعیت بالاخره به څنګه سي؟
یو ښځه به کوم بل فعالیت درلوده، په تر مثال دولت کې به کار کوو مثلا، یا مثلا که سواد درلوده یو ماموریت چې درلوده، که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله، که نه یو صفاکاري مثلا چای دمولو داسې کارونه یې کول. یوازې په دولت کې نه وو، په زرهاو ښځې په دولت کې، یوازې چې موږ دغه مامورین ایسته کړو، یوازې دا بېسواد ښځې چې په صفاکاري وو هغه کې کار کوو، کلینینګ د خبرو کې کار کوو. نو چې یوازې موږ دغه حساب کړو، په زرهاو ښځې په دولت کې کار کوو، په زرهاو ښځې په غیر دولتي هغه کې دفاتر کې کار کوو، نو هغه کسان چې دي بېکار شوي دي نور څوک دي؟ هغه یو څه شي ګنډي مثلا، یو څه شي جوړوي بازار ته وباسي، اوس ورته ډیمانډ نشته، هغه ختم ډیمانډ نشته. چارې نه کې یو ورځ مې دوه ښځې ونی ده په شهر نه وکې، د هغه لوی لوی کراچیان چې دي په سر یغم لري چترم لري، نو په هغې کې یا کم یو لس منه خو بلکل وو، یو پنځه لس منه ارزښت پکې پیازو کچالو یې پکې بر کړي وو ګرځول. ښځه مې ولیدله، ما پخوا نه ولیدله، ښځه مې ولیده په سرای ترافیک کې چې کراچي دراولې وو، پکې قلم کتابچه او دان زین نور شان پکې کې او ماشومه کې مالته د کراچي په خوا کې ویده کړو موږ ته وخت مونږ نه لیدلای لیف کو دا شیان چې او بيده خودونه ډیر څه ویلي فورس کې پینځه یا شوک خري خو دروازه ټکوي چې خیرات راتراوړه نه ډیر نو په خو په کور کې او خزه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول کور کې به نور ازاره هم کار کوو مثلا کې د سپلای کار کوو کې د خوان به کار کوو کې د چورور به کار کوو یا خور مور نور کسانو ورسره مثلا همکاري کول کار فعالیت درلود اوس دې لپاره چې مثلا کور کې نور ښځې دولت کې چیرته نور مثلا دفاتر کې کار کوي هغوی خو بېکار شوي دي یعنی مشکلات نور ډېر شوي دي او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته تر شپږ پورته کېږي
ای ځان پاک لکه راته وایي د تا کاروبار چې نه وي کورنۍ دې کوم حالت ته رسېږي
کاروبار نه وي کورم ته کرایه ده نو د کور کرایه نه څه ورکولای چې کاروبار نه وي یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل د دې کور خرڅ هم نشي پوره کولای نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دي همیشه دوا ساده کوي همیشه مثلا مور می هر میاشت کې یو ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې یو ډاکټر ته وړو د دې دوا یې کنه سم پوره کولای نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کوم ورځ مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته موږ احتیاجات موږ پوره نکړو ته حالت برازي که تاسو په تور مثال دا راځي باندې کړه څنګه دا خلک پکې مصروف مخکې د دینې چې تاسو یو ته یو بل بدیل جوړ کړئ تاسو د راشګم باندې کړل او تاسو به د یو کول چې یو بل بدیل مو ورته جوړول او تاسو باندې چې خور کوي شو زره روپۍ په ورځ کې نه په میاشت کې لس روپۍ د دغه لپاره نه لس راوړه د برکت حلال او اسلامي درآمد وي ته دغه کار وکړه کار دی نه نو تاسو چې دا به کار کړل په خو کوم مثلا شل کې څه تاسو وکړو شو اوس خو اتیا فیصده په پورته سوی وي ښځه په دېرش روپۍ تن فروشي کړی وو دېرش روپۍ دا اسلامي ده تقریبا څه د پازه څلوېښت کاله موږ جنګونه تېر کړي دي ډېرې کورنۍ انسټیټیوشن سره فرق نه لري نارینه نه لري بېخي بوته چې دی که د ښځو کار بندوي نو دا ښځه چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده معلول ده مایوب ده کار نشي کولی سپین ګیری ده کار نشي کولی نو دا ښځې څه شي وخوري ماشوم لري کور خپله ژوندی ده نو
په داسې یو وضعیت کې د تاسو غوښتنه له اوس یا کوم نظام او نړیوالې ټولنې نه څه ده
نړیوالې ټولنه نه پیژم چې شي ته ناست دي او لاس تر ځینې ناست دي فیل کوي خو خیر دونه موږ یې توښتنه نه لرو هېڅ طاقت بېخي خسته شوی دي موږ یوازې د حاکم نظام نه موږ یوازې نه غوښتنه مو دا دی چې تاسې خلک چې بېکاره وي موږ مخکې د دې نه چې خلک بېکاره کوي یو بدیل ورته پیدا کړي تاسو څه کوي قتلام کوي اسلام نوم بدلېږي اسلامي ټولنه داسې وي د اسلامي ټولنې حاکمیت داسې وي چې اول خپل رعایت وګوري د هغه ژوند لپاره وګوري د هغه مثلا خوراک څخه هر شي نه خبر وي دین ته د خلکو زخمو ته مرهم لګوي پټې ولګوي د لا خلکو د زخمو نه ور کوي دا خو نظام نشه کنه
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات وای چې کچېره د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي دوی ته د کار زمينه برابر نه کړي داس یو ناورین برامست شي چې په تاریخ کې به ساري نه وي
که دوی شخصی کارونه درلودل بزنس درلودل دغه تجارت یې ود دوی دغه په دوی کې څه یعنی هر نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې څه بوزګاریږي د کاروبار نه راایستل کیږي دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي تاوانونه رسېږي دوی کورنۍ ته رسېږي بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي دغه کاروبار څه نه یې ژوند څه نه یې ژوند خپله پوهېږي څه دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري سړی انسان دی انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري یعنی هغه شي کالای ته ضرورت لري یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري یعنی تداوی یعنی مالجی ته ضرورت لري دا ټول شان د پیسو په اساس کې چې انسانان خپل ژوند مختوي سي نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکړ او خپل کار نه محرومي که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفې د اسلام پر خلاف کی هغه د سړي خو یو بدیل خورتوار کی یو یو بل لار خورته پیدا کی ورته مشخص کی چې په یو شین ته په یو اداره کې په یو مشخص په یو شفاخانه کارخانه کې یا بل بل نهادو کې دوی ته زمينه برابر شي او ته کار ورکړي زموږ عمر درامه سه دوی دنیا سه درلودي او دوی ماش پاسره فکر کوي سیشن درې پنځه ویزه یا مثلا پنځه درې افغاني دوی باید کم تر کمه کم تر کمه باید یو اتیا فیصد خپل له حکومت بیرته ورته ورکړي دا څه خو نه کېږي چې دوی د وظیفې نه مباسي او دوکانونه ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ورنه کړي دا خامخا دغه درد لري دغه د ژوند یعنی په دې معنا سه د دوی کم تر کمه هغه امکانات سه دوی د ژوند تیرولو لپاره هغه مرنه واخلي دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري زه فکر کوم
یو کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنه غواړي دی باندې د کار دروازې بندې کړي نور څوک هم نه چې له دې سره مرسته وکا تاسو څه وایه دا ښځه چیشته مجبورېدلې سي بلاخره
دا پیغمبر سلام پوی دوازی شریف وای وای د فقر نه د کفر بوی راځي دا حدیث شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکي بررسی وکي دا فقر او ناداری او بیچارهګي دا استقرار حالت انسانان برامشته کوي په استقرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې حکومت د استقراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کیږي هغه د برائت ورته غوښتور یعنی د رافت قضایی په دې کې د خلکو ته په نظر نیو یعنی برائت ورته په نظر نیو په دې دا موږ خپل تاسو پیږي چې یو دلیل دې د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني هغه دا دې اراده ولري قصد ولري نیت ولري یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کم کوم بیوا خل تاسو ویلې کوم دا کوند څه دا بشارګان د بشارګی لوجه نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي دا خپل د دوی ملت باید برتی شي ګوره تاسو دلته یو مشکل مونډیر لرو یو بخار ازي تاسو د غدادي او حق وظیفه او شغل دا د دې کار نه تاسو را باسه یو د دې یتیمانو بشارګان څه دوی متاسفانه محروم دي په ژوند کې دوی ته تاسو نشي کولای څه دوی ته ډوډۍ یا کالی یا ژوند برابر کې یو دغه کوند مجبور دي او مکلفیت لري څه دا خپل ماشومان ته یو شي پیدا کی دوی خامخه یو ورځ نه یو ورځ دغه نور کارو ته مخه کوي او خدای نه غاصه دوی مسؤلیت به چاته رسیږي چا د څوک په دې په مقابل کې او په دې په مقابل کې دوی مسؤلیت لري خامخه هغه کسان لري چې دوی د ژوند د سوسي نیمایي کار بار شو هغه ورنه شي هغه سوسي به دوی مکلفیت ژوند نه غلري چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې شکل گیر شي او راځي ورور په شدیده شکل سره یعنی په ډیر سختو احکام سره دوی ورور ملامتي بندیان کیږي حتی مجازات رسیږي او دی لکه عوامل تاسو نیو لسی دی لته چې شو صدای راغی کوکو یعنی په ترقاتو کې بل کار وکړ بل کار وکړي دا غیلت عوامل نه برسي کیږي او متاسفانه مشخصه نو دی د باندې جزاګانې نه را باسي او باندې کیږي او تر قانونو قانونو په توګه باندې خانو او زندانونو کې شپه ورځ ورتل کی دا غته مشکلات مونږ دی لرو په هر مورد کې لرو ډیره حالاتو کې لرو هیڅ کو حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقوقونه نفس کې هغه د پخولاندې او کې یا تیرې ور باندې او کې خلک د کار او ژوند نه ویلی کاسو په دې ملایزه لري یا غواړي سمته خزو حق نه لري چې به اجابه لکونه ودي دا خبره ده اجابه دی باید وکړو او که مثلا وایي چې خزو مثلا مکتبو ته دنيزي دلیل باید وړاندې شي ټول دنيزي کزي که مکتبو ته ځي په دغه مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کې مقرره ورته تصویب کې یا قانون ورته جوړ کې په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالیو په دغه هیله شکل اجابه تاسو کوي چې هغه طلبه مکتبه ولی محرومیت یا د کار نه چې کوم کس رئیسل کیږي یا محرومیږي دا خو متاسفانه د منولو ول نه دي او دا د عزت لري او مملکت ته ډیر زیان لري تاوانونه لري خپل تاسو پیږي ته مېس واخ مونږ استقلالیت نه لرو ژوند نه لرو او د ژوند په تیرولو
بله په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې دي اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړل که څنګه چې موږ او تاسو خبرې وکړې کونډې مو یادې کړې په اکثره کور کې خویندې پاتې دي چې مثلا پلارم نشته ورور هم نشته دوی باید ځانته نفقه پیدا کړي اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي هر څه که دوی خپل غږ پورته کا که مظاهرې وکا که نړیواله ټولنه غږ وکا که خپله په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي چې دا ښځې مجبورې دي کار ته یې پرېږدي نه یې پرېږدي د چا غږ نه اوري په داسې یو وضعیت کې تاسو دغه میرمنو ته څه ډاډ لرئ څه ورته وایي څه رقم خپل ژوند مخکې یسي
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د ادباو اوس په هغه کې دی په پاکستان کوپېږي په خپله پوهېږي چې اوس په هغه بچاره خلکو باندې ځال دی پاکستان حکومت ویلي دي چې مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته د خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیونه زیاته بس افغانستان ته د لاړ شي که لاړ نه شي د دوی اموالو او د دوی امکاناتو د ژوند څه چې هوساینه لري دوی ټول مسافر مصادره کیږي او بل اخا خو په ایران کې څه مشکلات دي نور افغانان څه پنه وي اروپאי واده خو تر روان دي دوه دریابو کې فوسینونو کې غرق کیږي المنځ یا پولیسو په وجود کیږي اور دا در بدري دا واشد دا سرګردني سمون په دغه خپل وطن کې نرو دا دې داب لري او زغپل وینې ما دغه بشره خلک دا بیوازلو بیوغان چې دغه بیوا میرمن چې دا بشرهغان مشخصا باید د حکومت له خوا ورته یو ماش ورته وټاکل شي په دې څه د میړه نه لري دوی سرپرست نه لري کور کې کوم کارګر نه لري څو ورته شپه ورځ تیر کی او کار ورته وکړي نو مشخص په دې د څه دغه باید یو څه ورته بودیجه ورته تصویب شي بودیجه ورته مشخص شي دوی نمونه د وخت چې هغه ورته وسی توجه ورته وسی او د میاشت کم تر کمه 15000 شپږ در افغاني باید دوی کورو ته ورکړل شي دا د یو اسلامي حکومت یا انساني حکومت وظیفه ده په دې کې باید دوی نغه وکړي تلاش وکړي برنامه ولري او په دې کې باید هغه وکړي او څرګرین دا ده چې دوی باید یو څه خپل تلاش وکړي په دې چې دغه دوی خیاطي په موارد کې یا په میاسه چې په لاس ګنډل کې یو آزاد بزنس یا ورځي والا کوي کار ځان ته جوړ کړي مثلا دغه کوي چې دوی ځان ته چرګان وساتي یا په دې کوي چې دغه نور خلکو په کورو کې یو څه کارونه ځان ته پیدا کړي دا څه تر هغه حلې ځلې وکړي او بل اخره څه نکړي باید دوی ټول باندې حق لري او باید لاسنیوی وشي او ورته توجه وشي
زمان شاه چې پر رواني برخې زده کړې وایي چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي نه دا چې خلکو څخه د هغوی آرامه ژوند واخلي که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي او بیا په خصوصي ډول سره د خوځو لپاره د تعلیم زمينه برابرول دي د غوي د کار او د غوي د صحت په اړه کې ډیر زیات کار کول پکار دي د غوي ته زمينه برابرول دي د غوي ته د بهبود لپاره د شان ډیر ضروري که دوی په کور کې پاتې شي نو یو خو د تعلیم نه محروم شو او لبل اړخه د ډیپریشن ته ځي ډیپریس کیږي دغه څه مشکلات د زیږي کله چې امور سالم امور نه وینو هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورکولای نو دوی لپاره داسې یو میکانیزم برابرول دي چې دوی ټولو ته بهبود ورکړي تاسو باور وکړئ چې ځکه هر خور او مور د سرک په غاړې ګورم نو ما ته خپل مور او خپل خور په سترګو کېږي ځکه دا ټول زموږ خویندې او میندې دي نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم حکومت نن غوښتنه ده چې دوی لپاره باید د حل لار جوړه کړي دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کې دوی لپاره تعلیم زمینه پیدا کړي د تعلیم او د کار زمینه ډیره ضروری ده خزو د پاره
قدر منو دوستانو په دې اړه چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 4 1 دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا خي چاري اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د خوونکو په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات له ملمسخه په پایل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او خوونکو د امتیاز یا معاش پاکله څه وایي
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو د یو خون کې ماش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې یعنی ان چې دوی شپه ورځ دی او د یو تر دوی وایي د خون کې د هغه د معرفت نه لري چې دا مرته بسنه نه کوي دا ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا
روس کې خون کې حقونه ته په دې اکل سره ته وایي
خون کې متکنورو مانوي اشخاص او مقایسه واتو وایي د نورو خلکو نه ډېر حقونه لري، هم معنوي حق لري هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصې دي، د معاش خو د دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تېرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډېر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپله تاسو وینئ چې ډېر خلک بې سواد دي، او زه چې فکر کوم کېدای شي چې 90 سلان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بدې چې دوی په ژوند کې څه حق لري، څونه احترام وړ دی، او څونه باید دوی ته خدمت وسي، او څونه دوی ته امکانات برابر شي د ژوند. دوی دغسې خلک متاسفانه ارزښت ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو څه تعلیم یې کړی، تحصیل یې کړی، یو څه په د ښوونکو په حق حقوق باندې پوهېږي، او څه پوهېږي، او هغه هم د لاسه چې شینی کېږي دوی حق ورکړي. دوی باید داسې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي، او امکانات د ژوند هم د اجتماعي نظره کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري. او پرته له دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي شي، یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري، د احترام وړ دی، او د دوی شاته باید څه شي ونه ویل شي، د دوی توهین او تحقیر ونه شي، او د دوی د لا خواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودلو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک مو پېژنو په افغانستان کې بشرګان سړکونو په غاړه کې دوی نیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري، او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي، او دوی ته باید توجه وسي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی باید ورته ورکړل شي.
کراسو په یو ټولنه کې د ښوونکي ارزښت ته
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي، که ډاکټر، همغسې که فکر کوئ که وکیل دی، که قاضي، که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري، یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځای ته رسیږي. که هر چیرې چې مونږ اوسېږو، هره وظیفه کې یو، یا که هر چیرې داسې د ژوند په مختلفو مرحلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو، ښه امکانات لرو، مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضاران یو، باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وسي. دوی معنوي او مادي حقونه لري، باید دغه مادي او معنوي حقونه باید په ورقه کې، په مقرره کې، په لوایحو کې ولیکل شي، خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري، پوه شي. او دا وجیبه ده، وجیبه ده، ایماني وجداني وجیبه ده، څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي، یعنی چا چې سواد لري، چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي، ګونوم سره انسان هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري، او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي خو باید ډیر محترم اوسي، او ډیر د احترام وال خلک دي، او دوی ته باید ډیر توجه وسي. خپل خپله پیږي هغه هیوادونه، هغه مملکتونه، هغه ټولنې چې په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري، خپل خپله پیږي چې دغه ټولنې ترقی او پیشرفت ته تاسو وګورئ، د هغو هوساین او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایل او د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ، دا ټول خلک بیا راګیوزي، دا د معلم د خواله، د دوی د احترام لپاره، د دوی د دې چې دوی د معلمینو ته زمينه مساعده سوي دي، ښه خلک تربیه کړي دي، توانایي دوی خپل معلمین ډیر مستعد خلک دي، توانایي لري، دوی کې لیاقت شته، او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افرادو او د دوی د غړو او د اتباعو خو هغه کې مصرفي. نو دغه وجه ده چې هغه مملکت مختزي هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پیږي، لکه دموږ په هیواد کې همغه سه متاسفانه ناکامه ژوند لرو، همدغه سه هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو، سواد نه لرو، همدغه سواد چې نه دغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کېږي نورو خلکو لخوا، یعنی دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته ځای لري چې یو څه خپله د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې پاک لره ته وغږېږئ، دا څومره مهمه ده.
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. هماغه چې تاسو خپله خپې پوهېږئ چې کله د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر ټوله نه ډېر مهمه کلمه سه ورته ویلې سو، د الله تعالی له خوا ورته ویلې سو اقرا، یعنی تاسو ووایئ. یعنی اقرا یعنی ویل وستل په اسلام کې په دغه په ټولنه کې دا ډیر مهم دی. د ټولنو مواردو نه اولویت لري. دا اته فرض دی موږ مسلمانانو باندې زموږ باید عصري او دینی علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري. یعنی صحیح توجه ورته نه کېږي. صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډیر مشکلاتو نمایندګي کوي. الله تعالی و چې دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم که هغه هیوادو زده کړه کوي تا دانش لري تحصیل لري ښه علم لري ژوند دی ډیر توپیر لري د نورو هیوادو. تاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یاور تاسو توجه وکړئ. بیا وروسته افغانستان وګورئ یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډیر شته. په دې چې دغه هیوادو کې د هغې د سواد کچه ډیره ټیټه ده او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه و. نو دغه ډیر مهم دی چې مکلفیت هر کورنۍ چې د خپل زامن باندې خپل ماشومان باندې خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي او مکلفیت لري. چا چې دا سره کورنۍ چې د ماشومان درس نه وایي قانوني جریمه ورته جوړ شي او دا خلکو سه مشخص د تحصیل او تعلیم په مقابل کې درېږي. دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي او دوی باید بندیان شي او پوسی چې دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولای چې ودرېږي. دا د الله تعالی امر دی او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولنی او ډېر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي. متاسفانه زه باید دا په دې کې مونږ ځان پوه کړو.
د 2018 کال د اگست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې ښځینه دي د دوی لپاره زده کړې نشته. دا مونږ او تاسې بیرته جبران کولی سو او آیا اقدام داسې دوام وکاندي دوی زده کړې ونشي کړلی څومره زیان لري؟
په یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي دغه یو د بل لازم او ملزوم دی. یعنی په دې معنا سه په یو کور کې چې یو مور سواد ولري د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه ډېر 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 تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کوای سي خپل ماشومانو باندې زحمت وباسي تحصیل ورباندې وکړي تعلیم ورباندې وکړي. هماغه تعالی نارینه و ته استعداد ورکړی د دوی یعنی توانایي لري په یو مور کار کې. هماغه چې استدلال د ښځینه هم لري دوی کوای سي ډاکټران جوړ شي پیلوټ جوړ شي انجینران ځان جوړ کړي او دغه سي مساعد استقلالیت ولري. چا چې سواد لري هغه استقلالیت لري مالی استقلالیت لري مانوي استقلالیت لري او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي د ژوند نه دفاع وکړي او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو لاره د خجوان لاره د حسین لاره دوی کوي چې سلا سره وړي. دغه ټول د علم او تعلیم په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خصوصا دغه جون مکتبونه بند کړي چې او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. دا خو مشخص دي د زیانونه تاوانونه په یو مملکت رسیږي. هماغه چې دغه تاسو خپله پوهېږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی. نو دغه خزینه چې دی دا نیمایي پایکر دی او یو مملکت دی. نو دوی موقع هغه دی باید زمینه ورته مساعده دي څه چې قوانین دی او اصول دی او مقررات دی هغه ورته پلی سي د شریعت په رڼا کې او په چوکات کې دوی ته باید اجازه ورکړل شي صرف زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي او دمه خو خواه ځکه چې پخوا ډېر په کیفیت او ډېر په پرمختللو وسایلو لابراتوارونو همدغه څه په رفاهي وسایلو کې دوی سنبال شي او ورته دغه دوه کاله چې تیر شوي دي باید دا جبران شي او دا د دې ملت حق دی. دا د زموږ ژوند حق دی. زموږ د خور خویندو مورو مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو څه خزینه اولاد لري یعنی انجونې لري په کور کې د دوی اساسي اسلامي انساني حق دی. هیڅوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي چې متاسفانه دا موږ ته ژوند ته او دغه خلکو څه د مکتب نه محروم شوي دي. دوی ته روحي مشکلات پېښ کړي دي او دوی متاسفانه ډېر خلک مونږ خبرېږو سه خپل ژوند له لاسه ورکوي یا خودکشي کوي. سه دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي. ډېر جدي ګامونه پورته شي او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډېر بد تاثیر کوي که د مکتب زده کوونکي دي که د پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولی. د دو مشکلات د دو اندېښنې خو پر ځای دي. کراسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د پولنې بچو ته تدریس نشي کولی؟
دا ډیر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي، چې هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي، چې د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته بالکل هغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. چې کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کېږي، روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مخته ځي او دغسې په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشارهګان د دنیا نه بیخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. سو داغه داغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او داغه ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او د خلکو سره. په دغه کې خون کې دی لکه دغه خزینه خون کې سه بیچارهګان اوس دوی محروم دي، نشي کوي چې هغه ارمانونه لري. یعنی دوی کولای شي مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځان ته وټاکي چې خامخا یو احساس او یو انګیزه چې دغه د وطن او اولادونو ته باید دوی درس ووایي. دغه انګیزه او احساس د دوی نه اخیستل کېږي، دا مشخص دی. دا ډېر درد لري، ډېر د ژوند یو بد چلنلاره ده او ډېر توجه وسي او دغه داخلي څوک نشي کولی په دې کې دوی خنډ راپېښ کړي او دوی ژوند خدای نه خواسته ودروي، یا دوی د وظیفې نه روي وباسي، یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی ته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه، او په خوا کې شخصي ښوونځي هم و. یعنی د زده کړې زمینه ډېر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثر غذایونه بند دي، پوهنتونونه خو په طور عموم دي انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نسي ورتللی، مکتبونو کې نیمې ښوونکي ورځي او نیمې نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامېږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوانه اقتصادي مشکلات، له بلې خوانه د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامېږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو ښه پوهېږئ چې دغه د کار او بار او د ژوند اسانتیاوې ډېر سخته ده. یعنې هر څوک نشي کولی چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کار بار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد شي، یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنجو دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي تر هغه مرحلې ته رسیږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پر آیس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې د مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډېر تاوانونه لري، دوی د حقونو ضایع کېږي پکې، د دوی هوساینه، د دوی ژوند، د دوی ټول تقریبا دوی فکر کوي موږ شرهګان سو، موږ یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې، د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري، او موږ په دې ښه پوهېږو. درد دغه احساسو سه دغه دوی خویندې دي، یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی ښه پوهېږو چې دوی مشکلات څه دي، او دوی هغه یوازې د دوی دغه عواید څه وو د مکتب له لارې، او د دوی یو سن کم تر کمه یو پنځه شپږ یو زره پیسې دوی د مکتبونو نیوه، د دوی نو محروم شوي دي. د دوی بدیل ورته نه پیدا شوی، چې د دوی په بدیل کې دوی ته مثلا دغه حکومت راغلی وای چې یو څو روپۍ ورته ورکړی او دغه ماشینه تاسو واخلئ. متاسفانه داسې نه دي. نو په هر صورت دغه اوس موږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی، او دغه بحران موږ ښه راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه څه شي بې سواد موږ زیاتېږي په وطن کې، هغه متاسفانه خپله د وطن د بدبادي لامل ګرځي، او هغو د وطن د قدر د ژوند د خلکو د معلمینو په قدر نه پوهېږي. خامخا دغه یو چالنج دی، یو مشکل دی، او هغه خلکو چې موږ پکې مسلکي خلک ونه لرو، او ښه روزونکي استادان ونه لرو، او دغسې ژوند مو په دغسې شکل مختلان نیسي چې په هغه کې د یو مملکت د اتباعو د خلکو د نفوسو ژوند په علم و دانش او پوهو برابر ونه اوسي، نو خامخا دا ډېر درد لري. دا د یو مملکت عقب ګرایي، یعنې دغه د یو مملکت د شاتګ نښانونه دي چې متاسفانه موږ په دې ځورېږي. هغه خلکو ځورېږي چې هغه معلم نه دي، چې هغه خلکو چې معلمین دي او دوی محروم دي، هغه خامخا ډېر درد لري. او موږ هغه کې یو متل لرو، وایي چېرته چې اور بلیږي هملته ډېر سوځېږي، نو هلته ډېر درد لري. نو دغسې یو واقعیت دی متاسفانه.
لغه وخت نه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي، او د ښځینهو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي، ډېر زیات راپورونه جوړ شول په افغانستان کې. زده کوونکو ښوونکو خپل غږونه پورته کړل، کورنۍ چې د زده کړې دروازې دي خلاصي، مګر هیڅ اثر یې ونه کړ، هیڅ تاثیر یې ونه کړ. تاسو څه فکر کوئ؟ ولې آیا اوسنی نظام د زده کړې او د ښوونکي په ارزښت باندې نه پوهېږي؟ ولې نه غواړي چې د خلکو غږ واوري؟ ولې
خلق لدین زیاد زوروی ولی نه پریگدی چه خلق وسی که ولی لارسی آراما پا مکتب که درس وی پا پانتون که خپل زدکلی پش پلی کری
دا خو مشخص ده سه دوی ولی نه ولی نه دنه پیگم سه دوی سه هدف ده سه مقصد ده ولی دوی دا کار کهی دوی هدف چی شده ولی خدا کار چی دوی کهی دا کار مخالفت لری ده اسلام ده اصول و آین و احکام و اما غصه ده مقررات و اصول و اساسی اقون و سه ده پجوان کیا در خلق و لری دوی بباقه مخالفت مشخص و سری مخالفت کی قرار لری نو دا سوک نیشی که وای سه ده چاپ و شخصی جوان کیسه حق ده حق مو دیر حقون لرو لکه حق ده جوان لرو حق ده تعلیم و تحصیل لرو حق ده کار لرو حق ده آزادی لرو ده حقون مسعون ده باید محرم وستی ده تاروز وال نده باید پدی که سوک تاروز هونه کی او دوی که ورور محدودیت واده نیشی ته سوک نیشی که وای که اصلاحات راضی خو خده که نه پرات لده سد سوک ده حکمت کنم یا کم خلق یا کم آغه ورور راضی سده یا محرومیت من سر اولی ده ده مشخص ده سدوی متاسفانه ظلم ده ناروا ده ده جیران ده حالات یا مملکت لبار دیر تاوانون لری ده تاوانون که یا ورد مکتبون بند سپر مخدونه و هیوادور ده خیمه تاسو جاپان وگوره یا مثلا چین وگوره یا امریکی تا یا اروپایی هیوادو خدا که مثلا دولت یا تصمیم ونیسه چې یو ورځ لپاره د مکتبونه بند کړي خپله وینې خلک څنګه غوا رامخته کوي او څنګه خلک جګي یا څنګه خپل حق نه دفاع کوي نو موږ دې د خلک پیږي چې ولې داسې پوسیبل نه مکتبونه بندوي هغه پیږي چې دغه تاوانونه چې یو مملکت رسیږي څنګه پورته دي څنګه د دغه جبرانېدونکي دي یعنې جبران نه کېږي دغه دوه کاله تېر شوي دي زه فکر کوم چې جیناکیان څه مخکې په لسم سم کې اوس یعنې فکر کوه چې اوس دوی فارغ شوی وایي یعنې د دوی دغه دوه کاله ضایع کېدل د دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللي دي دغه عوامل د دوی څه کوي که کېدی چې دغه مکتب شروع سي هغه څه نه شروع کېږي څه مثلا د دوی هغه څه نیت سي وو دغه علاقه سي وو د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو له زړونو نه راایستل سوي دي او دغه بېرته ترمیمول او دغه جوړول یې زه فکر کوم په لسونو کالو کې دا ترمیم نه سي او دغه تاوان او دغه ضرر څه دغه ملت او بشره خلک ته رسېدلی دي دا خدای تعالی بېږي په څومره وخت کې به دا بېرته جوړ شي او ترمیم سي
که په دې خبرې راته وکړي چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي تر هغه چې د دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصیږي ښوونکي څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته عادي اقل هغه کومه پوهه چې لري په یو تاریخ نه په یو تاریخ یې ورسوي مثلا په آنلاین ډول او حاکم نظام ته څه وایي؟
زه دا ویل لرم چې دغه خلکو چې دی دغه خصوصا دغه زده کوونکي چې اوس محروم دي متاسفانه په کورې کې اوسېږي که دوی امکانات لري یو لاره دا ده خو یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کې دي دغه هغې ښیي یو څه درسونه ورکول کېږي د ورځې جدی تعقیب کې په کورو کې دغه مضمونونه دغه څه چې دوی ضرورت لري مثلا که وم صف کې دي وم څه د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کتاب دی ډېر په جدي شکل ووایي په کورو کې خپل همسایګانو دوی سره باید مرسته وکړي چا چې په دغه ساینسي علومو کې پېږي یا په مکتب په علومو کې ښه آشنایي لري ځان ته معلمین وټاکي درس به ووایي او خپل توقف دې ونه کوي او که خدای مهربانه د ورب مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کې ځان وویني چې دوی هغه حالت هغه لري لیاقت لري نو ځان ورته برابر کړي که مثلا دغه دوه کاله وروسته مثلا فکر کوي چې دا دولسم کال زده کوونکی وایي نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کړي او خدای مهربانه دوی له دوی نه هغه شتویان تن واخیستسي او همهغسې پانکرونو ته د لار پیدا کړي همهلته په پوهنتون کې خپل درسو تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی د هېڅ وخت نه مایوسه کېږي او باید په خپلو اهدافو مشخصا په دغه تعلیم و تحصیل کې دوی باید برنامې ولري په ژوند کې په توسماقات ولري او په دغه توسماقات په اساس دوی په هر رقم طریق څه کوي چې د خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي په کورو کې د درس وایي روزانه هغه هم درس وایي ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي دغه خو ډېر ښه دی ښه پلان دی خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکاډمیک محیط تر کور محیط پورې ډېر فرق لري او هغه اکاډمیک محیط چې دی هغه خپل شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري هغه دا چې چا چې زړه مونږ غواړي درس وایي خدای دې وکړي دغه پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډېر جدي اوسي او ان شاء الله کېدای شي چې اوسه کم تر کم خپل د وختونو سره ورته ځای شوي دي دغه بېرته جبران وکړي او د ښه راتلونکي په امید دوی درس ووایي او دا د دوی اساسي حق دی شرعي حق دی او الله دې وکړي چې دوی په بل اهدافو کې کامیاب او بریالی اوسي دا زموږ د ټولو ارمان ارزو ده
در من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خون کې پاک باندې خبرې وشوې لمر سره ملما او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری
ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمر ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہنکو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہنکو دزم کے غما دا اسمان پا غم دے پوہنکو وز دیرن لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو وید خوب نو نام یار کی دخ پر وجود پر ہرو نو نام یار کی